مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحا میرزادم او د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورې، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې د سیمې او د نړۍ د حال نه ځان خبر کړو. خبرونه د مشال ریډیو همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو میرمنا او د بینظیر بھٹو مور نصرت بھٹو په دوبی کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق رسیدلی ده. د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د فوجي عملیاتو له امله د بې کوره شوو کورنو شمېره څه کم 400 ته رسېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې دوی د سکردو سره نږدې په اولډلینګ سرحدي سیمه کې یو هندي هلیکاپټر د فضایي خلاف ورزۍ له امله راکوز کړی دی او په دغه هلیکاپټر کې 12 کسان دي د پایلټ په شمول نیولي دي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو میرمنا او د وجلې شوی پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو مور نصرت بھٹو په دوبی کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق رسیدلې ده. نصرت بھٹو د ولسمشر آصف زرداری خواخی هم وه. د ولسمشر ویان فرحت الله بابر د نصرت بھٹو د مړینې پخلی کړی دی. نصرت بھٹو د کال 1913 د مارچ په 23 نیټه د ایران په اصفهان ښار کې زیږېدلې وه او په کال 1915 کې د ذوالفقار علی بھٹو سره واده شوی و. نصرت بھٹو په 1983 او 1993 کې د پاکستان د پارلیمان غړی هم پاتې شوی و. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمنو جنرال ایوب خان او جنرال ضیاءالحق په ضد د مبارزې له امله نصرت بھٹو ته د جمهوریت د مور نوم هم ورکړل شوی و. د پاکستاني رسنو تر مخه هغه به د سیند صوبې په غړي خدابخش سیمه کې خبرو ته سپارل کیږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک تین خیلو په سیمه کې د تېرې شپې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 10 کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی. په سیمه کې د مشال خبریال ته چارواکو ویلي دي چې له دې کورنو څخه یې په لویه کچه 14 توکي ترلاسه کړي او 15 شکمن کسان یې هم نیولي دي، خو ځینې ځایي خلک بیا وایي چې دوی له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لري او پوځ د دوی کورونه بې له جوازه وران کړي دي.
په باړه کې پناله کې چې کوم آپریشن د 13 ورځو نه روان دي، په دې کې چې څومره کاروایی فورسز کړې ده، دا ټول بې ګناه خلکو کورونه وران کړي دي. هغه کې څوک داسې وسلوال نشته چې هغه یې په ګوته کې چې دا هغه وسلوال دی، لکه په دې کې مونږ په خپل هم زمونږ په کور د مټر ګولې پرېوته، هغې کې ماشومان زخمي شوي دي او مونږ ته یې کور وران کړی. نو زه نه وینم چې زمونږ په علاقه کې داسې څوک وي چې هغه فورسز هغه کورونه وران کړي وي او هغه په وسلوالو خلکو سره په رابطو کې وي.
د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی د چارواکو د وینا سره سم دا مهال د ملک دین خیلو سپاه منډیکس نالا یوسف تالاف کوهی چوک او میاګانو خوړ سیمو څخه خلک خپلې کړې باسي او د جلوزو په کیمپ کې شاوخوا د 3200 کډوالو نمونه لیکلي دي. د دې نه مخکې هم د باړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د درغلم بیا درغلم او خوخ بدشم په نامه عملیات کړي دي، خو تر دا مهال د دغو عملیاتو څه نتیجې نه دي رامنځته شوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل اطهر عباس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سکردو سره نږدې د اولډلینګ په سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو یو هندي هلیکاپټر راکوز کړی دی. ښاغلي عباس زیاته کړه چې دغه هلیکاپټر د پاکستان د فضايي حدود خلاف ورزي کړې وه. هغه دا هم ویل چې د دغه هلیکاپټر د پایلټ په شمول هغه ټول کسان یې نیولي دي چې په دغه هلیکاپټر کې سوارو او د هغوی نه پلټنې روانې دي. ښاغلي عباس دا ونه ویل چې د نیول شوو کسانو شمیره څومره ده. ښاغلی عباس هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې دغه هندي هلیکاپټر په یاد شوې سیمه کې د خراب موسم له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. سکردو، گلګت او یو شمیر نورې شمالي سیمې د هند سره په پوله پرتې دي. په یمن کې چارواکي وایي چې پرون له هغې وروستو چې ملګرو ملتونو د دغه هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح نه د واک پرېښودو غوښتنه وکړه، په دغه هیواد کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه کله چې حکومتي ځواکونو د ښاغلي صالح د یو سیاسي مخالف په میشته سیمه بمباري وکړه، نو بیا د دې وروستو په لارو کوڅو کې نښتې پیل شوې چې بیا سرخار صنعته هم وغځېدې. په دغو نښتو کې د یو نجي ټلویزیون د یو کارکوونکي د وژنې هم خبرونه دي. د تېرو جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د یو قرارداد تر مخې په یمن کې د روان تشدد غندنه کړې ده او په ولسمشر علي عبدالله صالح یې غږ کړی دی چې واک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدو کتو پر مهال په هغه ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو ته لا درناوی وشي. د ولسمشر اسلام کریموف رژیم په دې تورن دی چې بشري حقوقونه تر خپل لاندې کوي. میرمن هیلری کلینټن له دې ملاقات وروسته په تاجکستان کې د مذهبي او بنیادي ازادۍ په اړه له خبریالانو سره په وینا کې وویل دا وایي مونږ په کلکه دا باور لرو چې د ټولو خلکو لپاره که هغه ځوانان دي که زاړه نارینه دي او که میرمنې د ټولو لپاره دي د بنیادي ازادۍ په ګډون د مذهبي ازادۍ هم ساتنه وشي. هیلری کلینټن له هغه وروسته چې امریکا 5 کاله وړاندې له ازبکستان څخه د پوځي او نورو مرستو بندیز لرې کړ لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی ده چې دې هیواد ته سفر وکړ. دا بندیزونه پر ازبکستان د دې له کبله لګول شوي وو چې دا هیواد بشري حقوق تر خپلو لاندې کوي. او وروسته خبر دا چې تمه کیږي چې د لیبیا نوي مشران بنن په هیواد کې د اتو میاشتې د ولسی جګړې د پای ته رسیدو د هغوی په خبره د وجون کې عامر محمد قذافي له واکه د آزادۍ اعلان وکړي. دا اعلان به د لیبیا په ختیځ خار بن غازي کې وشي له کوم څخه چې د پخواني واکمن محمد قذافي په ضد پاسون پیل شوی و. او تمه څرګنده شوې ده چې د آزادۍ د اعلان په دې جشن کې به په زرګونو کسان برخه واخلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د افغان ولسمشر حامد کرزی نوی ویان ایمل فیزی ویلی د پاکستانی ټی وی سره د نوموړي د مرکه نه بدل مطلب اخیستل شوی.
دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی بلکې سردا ونسیوی دی کچیرې په پاکستان باندې حمله کیږي او خلک د افغانستان خواته پناه غواړي هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولري افغانستان.
په پیښور کې د جنکو په یو سکول کې د امن په موضوع خاص سبقونه خودل شروع شوی دی. یو واسطه کوونکی وایي باجوړ جنسیانا د تختول شوی ماشومانو د خلاصولو لپاره اوس هم سندی شوی. یو ځایی اوسیدونکی وایي دا او نور د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی کچاره په پاکستان حمله وشي نو افغانستان به د پاکستان ملګرتیا کوي او پاکستان نه هم پکار ده چې د پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې په تحقیقاتو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه د احمد الله دا رپورت.
د پاکستان یو شخصي تلویزیون سره مرکه کې حامد کرزی وویل چې پاکستان زموږ ورور ملک دی او موږ به کله هم خپل ورور ملک له دوکه ور نه کړو. ولی اوس وخت راغلی دی چې یو ځای کینو او خبرو اترو د لارې د ټولو مسلو حل راوباسو. د یوې پوښتنې په جواب کې د حامد کرزی وینا وه چې موږ ته معلومه ده چې طالبان کونسل او حقانی نیټورک پاکستان کې موجود دی او په تیرو وختونو کې د پاکستان د تنظیمونو سره تعلق نه هم خبر یو. خو زه خپل د پاکستان ورونو ته دا ویل غواړم چې طالبانو تنظیمي ډانچه په پاکستان کې موجوده ده نو د دوی خاتمه لپاره د دواړو حکومتونو را یو ځای کولو کې مرسته وکړي ځکه چې دغه طالبان په پاکستان او پاکستان نه بهر بې ګناه خلک وجني. د پروفیسر برهان الدین ربانی وجنې په حق د حامد کرزی وینا وه چې د کوټه شورا یو تن د خبرو اترو په بهانه د پاکستان نه راغلی و او هغې پروفیسر برهان الدین ربانی ووجلو. د دې واقع تحقیقاتو لپاره موږ اوس هم پاکستان طرف ته ګورو چې دلته نه یو ټیم راشي او تفتیش کې موږ سره مرستې وکړي. د حامد کرزی د انټرویو په حق خبر ریال او سیاسی چارو کارپو طاهر خان وایي چې ولسمشر حامد کرزی نه صرف پاکستان لخوا دوی سره کړی شوی وعده ورپ یاد کړی بلکې هغوی غواړي چې دواړو ملکونو رايو سي شي او په سیمه کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي.
د کلن چې د ګډ کمیشن جوړ شوی د دواړو هیوادونو د امن او د روغې جوړې لپاره نو افغانستان په دې امیدوارو چې پاکستان به د دې کمیشن په بنیاد دوی سره همکاري کوي چې طالبان د خبرو میز ته راغلي. خو افغانستان په دې باندې ګیلمنو چې کې د څو میاشتو تیرو دو باوجود پاکستان د هغې په نظر باندې وسره هم عمره همکاري نه دی کړې. بل د استاد رباني د وجنې په اړه باندې هغه کوم بیان ورکړی دی، نو هغوی و چې هغې سره داسې ثبوتونه دي چې ښایي دغه کس د کویټې نه تللی دی او دا هم غواړي چې پاکستان ورسره همکاري وکړي. زما په نظر باندې د هغه دا دواړه غوښتنې ځکه سمې دي چې که دا کارونه نه کېږي نو بیا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ ژبه داوین وي، تاوتریخوالی به وي.
خبریال او افغان عمر ماهر سمی یوسفزئی وایي چې ولسمشر حامد کرزئی په خپل انټرویو کې په پاکستان غږ وکړو چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې دوی سره مرسته وکړي.
کرزئی صاحب کوم د پاکستان سره یو نرمه خبره وکړه چې که پاکستان امریکا یا هندستان په منځ کې جګړه کېږي دوی به د پاکستان په اړخ ولاړ وي. په دې مطلب دا و چې سره د دې چې د دې ټولو مشکلاتو ذمہ دار مونږ پاکستان ګڼو، خو بیا هم مونږ پاکستان سره ښه روابط غواړو او د پاکستان له توقع کوو چې د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره یو داسې لار غوره کړي چې افغانستان کې د امن لپاره ترې نه کار واخلي.
طاهر خان وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزئی پاکستان ته د دوستۍ لاس راوړاندې کړی دی، نو په کار ده چې پاکستان هم ورله مثبت جواب ورکړي، نو دا شان به ممکنه شي چې د سیمه کې کومه ګډوډي روانه ده هغه خپل انجام ته ورسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویا نیمل فیزی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د پاکستانی شخصي ټي وي چینل سره د مرکې نه بدل مطلب اخیستل شوی او یوازې یو څو جملو ته بیل رنگ ورکړل شوی. هغه سپیناوی وکړ چې د پاکستان په اړه د کرزی پالیسی هم هغه شان ده او داسې باور هم کوي چې ترهګري چې د پاکستانی سیاست سره تړلې ده په لړ کې دی ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کرزی د مرکې په اړه په رسنیو کې راغلي ګینی حامد کرزی داسې بیان ورکړي که چیرې امریکا یا هند په پاکستان حمله وکړه نو افغانستان به د پاکستان مرسته کوي. د ایم ایل فیضی سره د مشال ریډیو د همکار حمید مومند دغه مرکه اورو.
فیضی صاحب محترم، د جیو ټلویزیون سره د ولسمشر کرزی د مرکې له خبرېدو وروسته یو ډول حساسیتونه خپاره شوي او ویل شوي چې افغان ولسمشر د پاکستان په وړاندې په سیاست کې مستقلانه اقدام نه کوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د ولسمشر کرزی د دغه سرګردونو اساسي هدف څه و؟
مننه. د جمعې په ورځ سهار له خوا سره مور کرزی د جیو خصوصي تلویزیون سره یو ډېره مهمه مرکه درلودل چې په دې مرکه کې پر ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وسوې، لکه صدر رباني د ترور د موضوع په ارتباط، د هندوستان سره د ستراتیژیک تړون د امضا کولو په اړه، او همدارنګه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون د موضوع په ارتباط ډېرې مهمې خبرې وسولې. خو دا مصاحبه تقریبا 30 دقیقې مرکه ده چې موږ نن د رئیس جمهوري مطبوعاتي ټیم به ډېر ژر دا مرکه هم په تصویري شکل سره بڼه او هم لیکلې بڼه دغه مواد به د دې مرکې ټولو رسنیو ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې کله چې دغه مرکه یوارې مکمل واورېدل سي ولیدل سي بیا هغه وخت بهتره ده چې قضاوت وسي چې دغه اظهاراتو په هکله. خبره دا ده چې د رئیس جمهور پیغام پاکستان خلکو ته و او دا خبره په دې اړه وکړه چې کچېری پر پاکستان باندې حمله کیږي، دلته د حملې موضوع ډېره مهمه ده، کلمه ډېره مهمه ده، کچېری پر پاکستان باندې حمله کیږي دا د افغانستان د دولت او د خلکو یو اخلاقي مسؤلیت دی چې کچېری د پاکستان خلک پناه غواړي، یعنی افغانستان خواته راځي، نو افغانستان به د دوی سره اوږه په اوږه ولاړي. یعنی د رئیس جمهور کرزی پیغام د پاکستان خلکو ته و، ملت ته و، نه دولت ته.
فیضی صاحب محترم، د انتقادونو درا شنو د اساسي انتقاد هم د ولسمشر کرزی په دې خبرو کېږي چې په مرکه کې ویل شوی دی که چېرته د چین، امریکا، هند یا ځینې نور هیوادونه په پاکستان باندې د حملې نیت ولري نو افغانستان به د پاکستان تر څنګ ودرېږي. د انتقاد کوونکو په وینا دی تر ډېره پورې دا وایي چې ولسمشر د هغه چا په وړاندې د پاکستان د دفاع خبره کړې ده چې خپل افغان حکومت هغې سره ستراتیژیک اړیکې لري.
خبره دا ده لکه مخکې چې ما دا خبره وکړه، مرکه که چېرې په بشپړه توګه واورېدل سي یا ولیدل سي دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري. که تاسو دا ورسره څنګ پر څنګ کړئ بیا تاسو به د موضوع په هدف په سمه توګه یو اورېدونکی ورسېږي. خو موضوع دلته دا ده چې صرف یوه جمله ځینې اخیستل شوې ده چې که چېرته حمله کېږي دلته د چین او د هندوستان نه دی اخیستل شوی، بلکې صرف دا ویل شوي دي که چېرې پر پاکستان باندې حمله کېږي او خلک د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړي افغانستان. نو دلته خطاب یو ځل بیا تکراروم صرف د پاکستان خلکو ته دي. مهم مسایل دي چې مثلا د اسلاقت په اعتبار شغل دي چې موږ کلي ډېرې مهمې خبرې کړي دي پاکستان په باره کښې. دی ویلي چې افراطیت په پاکستان کښې زېږېدلی دی او افراطیت څه د پاکستان په سیاست کښې کسوی دي په منطقه کښې په سیمه خصوصا د افغانستان پر خلاف.
دا افغان ولسمشر حامد کرزی نوی ویان سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. تاسو واوریدل افغان ولسمشر ویلي که په پاکستان برید کېږي نو افغانستان به د پاکستانیانو میلمه پالنه کوي. پر داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دي او هلته یې پر هغوی فشار زیات کړی دی، د ولسمشر کرزی دا بیان څه معنی لري؟ په پېښور کې زموږ همکار مجیب بنګار د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسفزی سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې چاید دې بیان ضرورت وو.
افغانستان
فکر نه کوي چې د کرزی صاحب دا څرګندونې به اسلام آباد ته د میرمن کلینټن د وروستي سفر پر نتایجو ډېرې منفي اغېزې وکړي.
امریکا په پاکستان باندې خپل فشار چې دا غډیر زیات تیز کړی دی او میرمن هیلری کلینټن چې په اسلام آباد کې مختلفو طبقو سره کومې خبرې وکړې او په کم کلیئر کټ انداز کې هغې د افغانستان په معاملاتو باندې خپل د رای اظهار وکړو، تجاویز ورکړل او دا یې هم وکړل چې افغانستان کې امن قائمول د امریکا او د هغه د اتحادیانو چې دینو بنیادي په مقاصدو کې شامل دي، په اهدافو کې شامل دي. ما ته خو داسې ښکاري چې دا مرکه چې کومه مخې ته راغلې ده در هیلری کلینټن د کابل او د اسلام آباد چې کومه دوره وه د هغې د سبوتاژ کولو یو داسې غیر ارادي غوندې کوشش دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سیمې ته سفر او څرګندونې چې دوی به د حقانی شبکې د ځپلو لپاره له پولې هاخوا غاړې هم اقدامات کوي او په پاکستان به هم فشار راوړي په اړه د چارو کارپوهان بیلابیل نظریات لري. چې نور تفصیل به د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په ریپورت کې واورو.
سیمې ته د هیلری کلینټن سفر او په کابل او اسلام آباد کې د هغې څرګندونو کارپوهان په دې باور کړي چې امریکا غواړي نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. هیلری کلینټن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی سره په خبري غونډه کې په زغرده وویل چې موږ به د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو مخالفینو ته چې نوموړي په ځانګړي ډول د حقانی شبکې یاد کړه او زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې به پر وړاندې عملیات کوو. پاکستان ته هم په واضح ډول وویل چې نور د دوی په وینا د ترورستانو ملاتړ ونه کړي او غوښتنه یې وکړه چې پاکستان یې هم پر وړاندې عملیات وکړي. خو آیا پاکستان به رښتیا هم د حقانی او د هغو کسانو پر وړاندې پوځي عملیات وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غړی عبدالرشید وزیری وایي
حقانی د حقانی شبکه جال پاکستان په پوځ کې د دې نږدې ملګرو له قوله د ډګر جنرال رتبه لري. د پاکستان د یو پوځي بریګیډیر قول باندې بلکې په خپل له پرویش کې یعنی د خپل دا خبره ده حقانی از اور گولډن اسټ حقانی زموږ کلی شتمنی ده، یعنی حقانی شبکه د پاکستان پوځ ده.
خو د سیاسي چارو یو بل کار په وایډ مرده بیا حقانی د طالبانو د تحریک یو برخه بولی او کوم جلا نتورک یا شبکه نه بولی.
جلال الدین افغانی د طالبانو په مشرتابه کې دی، هم د هغه مشرتابه شورا غړی دی او دا یو جلا نتورک نه دی. خو د پاکستان او د امریکا ترمنځ یو خبره یو تقریبا ویل شو چې یو رمز غوندې یو شی دی چې هغه دا دی چې هغه ډله چې د آی اس آی سره نږدې اړیکې لري او دلته په افغانستان کې هم عملیات کوي هغه ته امریکایان د افغانی نتورک نوم ورکړی.
حقانی که د طالبانو د تحریک یو برخه ده او که ځانته یو خپلواک شبکه، خو پاکستان به یې په اړه څه کوي؟ په ځانګړي ډول د میرمن کلینټن له سفر او څرګندونو وروسته د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمن اوریای په ځواب کې وایي
پاکستان غواړي چې د طالبانو او د امریکا تر مابین منځګړیتوب کوي. امریکا په هیڅ ډول باندې حاضره نه ده چې د پاکستان په منځګړیتوب باندې له طالبانو سره خبرې او امریکا داسې له خپلې مخې بربنډې کړې په سیمه کې چې که چېرته څوک ورسره همکاري ونه کوي بل ګام یې دا ده چې دوی نېغ په نېغه د پاکستان په خاوره کې نظامي عملیات کوي. امریکا خپل فارمولونه وړاندې کړل چې دغه فارمول هم باید اسلام آباد په عمل کې پلی کړي، هم باید کابل په عمل کې پلی کړي او هم باید امریکا په عمل کې پلی کړي او د دغه په پلی کېدلو سره به افغاني ټولنه ورو ورو د ثبات خواته لاړه شي.
د سیاسي او پوځي چارو یو بل کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې کېدای شي پاکستان د امریکا ګوتڅنډنې دومره جدي ونه ګڼي. خو د نوموړي په خبره چې که امریکا په دې برخه کې لاس په کار نشي نو دوی به په افغانستان کې ماتې خوري او په شرمندګۍ سره به له افغانستان څخه وځي.
میرمن کلینتن ګرڅه دا په ډاګه پاکستان ته ویلي، خو زه بیا هم دا تکروم چې دا اختر ډیر ضعیف ده او ډیر کم. فکر کوم چې پاکستان به دا اختر دومره جدي ونه ګڼي، ځکه چې هغه داسې پوهېږي چې ګواکې امریکا هغه ته احتیاج ده. ولې کله چې نور دلته بچي د امریکا مړه کېږي او د امریکا هدف په دې ځای کې متضرر کېږي، فکر کوم چې په دې ټولو به اوس امریکا پښې کېدي، ولې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوه، ورې باید کوه، او که یې ورنه کړي دا بدبختي به هم د امریکا په کور کې هم د افغانستان.
باید ویل شي چې هیلری کلینټن له کابل او اسلام آباد وروسته تاجکستان او ازبکستان ته ولاړه، او هلته د تاجک او ازبک چارواکو سره د منځنۍ اسیا د لارو تر څنګ د ورېښمو پخوانۍ لارې په بیا راژوندي کولو چې د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري خبرې وکړې. د یادو کارپوهانو په باور چې د هیلری کلینټن سره په دې سفر کې د سی آی ای او پوځ مشرانو شتون د دې ښکارندوی دی چې دوی د ډیپلوماسۍ تر څنګ له نظامي قوت څخه هم کار اخلي.
تاسو له نکیب الله متنوال دا رپورټ واوریدلو. د خبر ایجنسی په باړه ملک دین خیلو سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خواو شادیش کورونا او یو مارکیټ رن شوی او 25 مشکوک کسان هم نیول شوی دي. د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ملک دین خیلو سیمې ته یو شمېر امنیتي سرتیري سره د سپکو او درنو وسلو وردننه کړل او په دې سیمه کې یې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې خواوشا 13 کورونه او یو مارکیټ وران کړل او 25 شکمن کسان یې هم ونیول او ادعا یې وکړه چې دې کورونو نه یې په لویه کچه باندې وسله او بارود هم ترلاسه کړي دي او د دې خلکو کورونه یې د وسلوالو سره د تړاو په تور کې ډنګولی دی. خو ځنې ځایي خلک وایي چې دوی وسلوالو سره څه تړاو نه درلود او کورونه ورته د بغیر څه وجې وران کړي دي. په دې حکله باندې د باړې سیمې یو اوسېدونکی صحبت اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کاروائی فورسز کړي دا دا ټول به ګناه خلکو کورونه ورن کړي دي. هغه کې څوک داسې وسلوال نشته دی چې هغه په ګوته کې چې دا هغه وسلوال دی، لکه په دې کې مونږ په خپل هم کورن شوی دی. زمونږ په کور د موټر ګولې پرېوته، هغه کې ماشومان زخمي شوي دي او مونږ ته کور ورن کړي. نو زه نه وینم چې زمونږ په علاقه کې داسې څوک وي چې هغه فورسز هغه کورونه ورن کړي وي او هغه په وسلوالو خلکو سره
د ځای سرچینو په وینا په دې وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه دی راغلی او بلخوا اوس هم د دغو سیمو څخه خلک روان دي او د پېښور او جلوزو په طرف خپلې کډې اوباسي. او د ځایي خلکو په وینا د باړې په شلوبر سیمه کې یوه کډه د پېښور په لورې روانه وه چې د مارټر ګولۍ ښکار شوه او په نتیجه کې دو میرمنې او دو ماشومان جوبل شول. د باړې نه پېښور په طرف روان یو بېکوره شوی تن سید محمد د خپل حالت په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
مونږ لا دا تکلیف دی چې نه دی دانه پیدل راغون شو نو مونږ پیدل راغلو بس په دا پیرې زنانه او ماشومان ټول پیدل راغون دي. بېخي تکلیف ځکه دی چې بېګام ماشومان هم پاکې لګېدلي وو، زنانه لګېدلې وې، بس وایي ګولې دي، موټر ګولې دي، بس کنځر ولوېږي. بس
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې لا هم جلوزو کیمپ ته کډې روانې دي او هلته یې خواوشا 3000 او 800 کسان رجسټر کړي دي او خوراکي توکي او خیمې هم ورکړي دي. په دې حق لباندې د باړې پولیټیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریډیو ته وویل یاد دی وی چې د تیرې یوې ونۍ راهسې په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې توندې شوې دي چې په ترڅ کې دا پوځي عملیات د باړې ملک دین خیلو او ځینې نورو سیمو ته هم وغځول شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې په باچا خان ګرلز ماډل سکول کې زده کوونکو ته د امن په موضوع خاص د کړې خودل شروع شوې دي. په دې اړه د سکول مشر او طالب علمان خوشاله دي او وایي چې دوی د دې زده کړو نه ډېرې ګټې حاصلوي. د پیښور نه فواد علي شاه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د سر خار پېښور په نوتیا سیمه کې جوړ باچا خان گرلز ماډل سکول کې د طالبات د پاره د امن په موضوع خصوصي سبقونه شروع شوي دي. د سکول انتظامیه وایي چې تر دوه هفتو پورې به هر ورځ د پښتنو په کلتور کې د امن په اهمیت ماشومانو ته سبقونه ښودلی شي. د دې سبقونو د شروع کولو مقصد په سکول کې سبق ویونکي جنکو ته دا پوهه ورکول دي چې هر هغه کام کوم چې امن خوښوي ترقی کوي. د باچا خان گرلز ماڈل اسکول نوتی ہیڈ ماسٹر ازرا گل وائی چپدی اسکول کے سبق ویون کی طالب علما نے با پجوند کے ڈیرے کامیاب ہوئی
دا خوشی دے نو دا زمونگا کوشش جاری دے انشاءاللہ دا زمونگا دا چکم معشومان دی دی با دی سوسائیٹی یو پر امن ممبرز جوڑی گی او تاسو با اگو رے دا مونگا خپل دا معشومانو مستقبل روحان وینو
دا دی سکول جی نکی دا دی سبکونو ناسس دا کوی دا دی پختن پا جواب کی دا نهم جماعت یو طالب علما ماریا وائی
جی جگڑی مکوی آفٹر سر خپا اتفاق کے خدا کی اسے لگانا ٹیم دکا جگڑ نہ سن ملا وی گم سے سونا اتفاق سونا دا کی دونا وستا سخ چون خیپا جی متدا کم گفل کور کم دا نخپل رون خوند سر دا سدا نہ کلے دوجی ہم لمور پر نے دوجی خوشحال دی جی مدار سدا
یو بل طالب علم سحر وای چ ددی پ ذہن کے اول دا خبر وا چ جوڑ پختون کلتور کے ٹوپک او بدلا دا ٹولو نا ضروری سی زون دی خو سے خیالات بدل شو
جس طرح خبر ہو شنو منگ ترا مخ کے پشنت جرگی کے ناستن پکا دی جرگی کی خبر لکہ مسئلہ خل کول پکا دی ٹپا کی اور ڈز دی بارے کی سمنا چنا سب اسم جگر شنو بس ٹپا کر اور ڈز او کا او بس یو بل اولا او دی کے مسئلہ کی دینا او یاد لوریان یو بل تور کی بس بدلو کی دا دی دی کے امنا
داتم جمعہ طالب علم عائشہ وائی چ رور ولی سر جوان 13 ول سرا معاشرہ ترقی کوی
دے سر یو بل کی مینا پیدا کی گئی اور خاندان یو بل سرا اتفاق خاندان یو بل سرا یوزی کی گئی اور جھگڑی نے کی گئی اور ہر سے کے اتفاق بھی
دا باچا خان ماڈل اسکول انتظام خود باچا خان ٹرسٹ پلاس کے دے او دا شخصی یا پرائیویٹ اسکول دے خود خیبر پختونخوا دا اطلاعات و وزیر میں افتخار حسین ویلی دی چہ دا حکومت کوشش دے چہ سرکاری سکولونو او کالجونو پا کتابونو کے ہم دا پختون ثقافت او امن پا موضوع خصوصی سبکونا پیل کری فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
دا باجوړ ایجنسی نه تختول شوی ماشومانو د خلاصون لپاره لا هم سګام نه دی پورته شوی او یو ځای مشروي د اصل فصله د حکومت ذمہواری ده چې دغه ماشومان را خلاص کړي د شانواز ترګزی رپورت اورو
د ماموندو د قبیلې تختول شوی ماشومان لا هم د طالب وسلوالو د قبضې نه دی خلاص شوی سو ورځې وړاندې دو ماشومان په تیخته کې بریالي شوي وو خو یو شمیر ماشومان د کومو شمیره چې ځینې سرچینې درویش خای لا هم د طالب او وسلوالو قبضہ کی دی ملک گلزادہ خان دا مامندو دا قبیلی دے او هغه وای دا وڑا خبر نه دا خولی میڈیا زائی جرگا طالب وسلوال او حکومت خاموش دے دا ماشومانو پا کورنی و دیر بد وقت راغلے دے او باید دا ماشومان را خلاص شی
طالبان هم دغه خبر نشته دي په میډیا باندې نشته دي لکه قومي د سرګرمیان په کې نشته دي هغه پلرونه خوارانې یو خوا په وزیر یو ته لاکې بل ته لاکې هغه څه نشي کولی ځکه چې هغه مخصوص که وکتی نشي چې دا خپل ماشومان هلته کې مخصوص نه دي نو غفله خوړل په جرګې نه روزنی نشي
او دی باجوړ ایجنسی یو ځای صحافی فضل حکیم خان وای د ماموندو جرګه خو لا هم نه د ورغلې خو د طالب وسلوالو د استوګ نزه هم ښکار نه دی چې ګینه د سلازه یا د عثمان خیل د قام جرګه جوړ شي او هغلته ورشي
نسبه پر خبره چې د عثمان خیل د سلازه خبره ده نو دې کې داس مسله ده چې کمزه کې دغه ماشومان دي نو هغه زه ته رسایي ډیره مشکله ده او نه دا غو د طرف واسطه څه قسم ته مخ منځ ته څوک راغلی دي نه دا غو څه نه راغلی دا نه دا غو څه د ټلیفون رابطه شته دي چې دا خلک وسه وته بار کې رابطه وو کې او دا غو څه خبره اترې وو کې او دا غو څه خبره اترو ته کینی زما په خیال باندې چې واحد د یو جرګه ده چې د علماو جرګه ده چې دغه جوړه شي ان شاء الله چې دغه به کامیابی حاصل کړي
ملک ګلزاده خان نمو وو پختل بیا نو د ماشومانو د خلاصون د پر ذمہ واری د چا په سر ده
دا حکومت زمونږ نه ده د مخالفت حکومت ته مونږ د حکومت کې شامل خلک یو د شیریا یو دا حکومت پاکستانیا ځان ته لکه سی خبردار شي لکه دا حکومت دی مواري ولې دا د قومي خلک یو خبر شي چې دا زمونږ د مواري ده د دې جرګه کې یو قومي خلک وکړي چې کولای شي لکه انت که تاسو ما خبر وو چې انت چې ماشومان مخوز دي راځي په جرګه کې ما په شو چې یو خبر کیږي چې دا دا چې وشي چې د کمزور د طالبانو سره دی یا مرګنی دا وو یا لوماو کې یا لا وو رشتہ دار او هغه په جرګه کې چې دا هغه ته خطر نه وي نو چې خبرې هم په دغه باندې راوځي نور قومي مثلا خو ذکر کړو چې قومي خلک هم
ملک گلزادہ خان دا هم ویل جرګه د دینی علمانو جوړول ضروری دی هغه کده باجوړ وی او کده مهمندو نو د محمد ایجنسی نه د قامی سیملې په خوانه غړې او دینی عالم مولانا غلام محمد صادق پر دې اړه وویل.
ټول په کار سنجیده قدم د پاره دوه طریقې دي. یو خدای چې د علماو یو اثر شته په دغه خلکو باندې د علم په وجه باندې، یو خو چې د علماو یو مناسب جرګه تیار کړی شي او غیر ورسی شي هغه سره په دې خبره تر شي. یو زمونږ قومي مشران چې کوم دي، قومي مشران هم هغې تسلیمې، داسې نه ده چې هغه خلک دي، هغه قومي مشران دي نه چې امن لښکرو کې شامل دي. نو داسې غیر جانبدار خلک شته دي، نو هغې او جلګه جوړه کړی شي او هغه دې ورولېږلی شي، هغې به کښېني او سره خبره ترې به وکړي. امید دی چې مسله حل شي.
مولانا غلام محمد صادق نه مو وپوښتل طالب وسلوالو او دینی عالمانو کې بیا څه داسې مسلکي اختلاف خو به نه پیدا کیږي چې د ماشومانو دپاره د عالمانو جرګه ور هم شي او جرګه بیا ناکامه شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو میرمنه، د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو مور او د موجوده ولسمشر آصف زرداری خواخې د 22 کالو په عمر کې په دوبای کې په حق رسیدلې ده. د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو کورنو شمېره څه کم 4000 ته رسېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې دوی د سکردو سره نږدې په اوړلینګ سرحدي سیمه کې یو هندي هلیکاپټر د فضایي خلاف ورزۍ له امله راکوز کړی دی. په یمن کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقوقو ته لا درناوی وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای په پاکستان کې د سختری د سره خبرې ترې وشي. د لیبیا نوي مشران بنن د اتو میاشتو د ولسي جګړې د پای او د وجلې شوي معمر قذافي له واکه د آزادۍ اعلان کوي. د فرانس او جرمني مشران وای چې د یورو په کارونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون پر لور پرمختګ کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په دریاس موسی خیل نوورو چې د پاکستان په کورنی ورسپانو کې مهم ټکی سړي.
نن د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې اداري د امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن په پاکستانی دوره لیکلې دي. د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې هر څوک د دې دورې نه وړاندې مطبوعاتو کې داسې خبرونه راتلل چې د دې دوره کې به امریکا پاکستان ته یو سخت او حتمی پیغام ورکوي، خو د دې برعکس د امریکې د خارجه وزیر دوره د راتلونکي د امن لپاره ډیره اهمه وه. اداري لیکي چې هیلری کلینټن کمی درې خبرې ومنلې چې یو خو به د پاکستانی پارلیمان د قرارداد مطابق د خبرو اترو لار بلولی شي، بلا کابل حمله کې د پاکستان لاس نه وو، او درېمه دا چې په پاکستان د ننه به د طالبانو خلاف امریکا کاروایی نه کوي. دې سره به یقینا چې حالات ښه شي او د دواړو ملکونو ترمنځ به د اعتماد فضا جوړ شي. اداري وړاندې وایي چې دغه رنګ پاکستانی خارجه وزیر هم د استراتیجی په ځای عملی ګامونو سره اتفاق کړی دی، او که سفارتي تعلقات دغه رنګ جاري پاتې شو نو هیڅ ګرانه نه ده چې د امن عمل دپاره نوې لارې خلاصې شي. دغه شان د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د پاکستان په غیر مستقل چوکې غټلو لیکلې دا او وایي چې پاکستان په یو سل درې نوي کې یو سل یو کم ډیر شوټونه واغستل. اداري وایي چې یقینا دا د پاکستان د پاره یو لوی کامیابی ده، او د دې مقصد د پاره پاکستان ډیره ښه سفارتکاري کړې وه او ټول ملګري هیوادونه یې اعتماد کې اغستي وو. بلخوا د هندوستان لخوا د مخالفت نه کول وادي هم د دې ډیره لار هواره کړه. اداري مخکې وایي چې دا وخت دی چې زموږ حکمرانانو په دې خبره سوچ وکړو چې دوی د نړۍ د نورو ملکونو سره ښه تعلقات ولرل او هر وخت یې ورسره رابطه وه، نو پاکستان به په ډیرو معاملو کې کامیابی عمومي. او د ایکسپریس ورځپاڼې اداریه د هغې تورسره په نوم لیکلې شوې ده چې دا وخت یې عمر لستیاو ته رسېدلې دی. اداریه لیکي چې ډاکټر بی بی قریشی د خپل ژوند زیاته برخه د زنانو د حقونو او تعلیم د پاره ورکړې ده، او د پاکستان په شمول یې په غانا کې هم خلکو ته د علم رڼا ورکړې، او د ملګرو ملتونو د پخوانی سکتر کوفی انان استاد هم پاتې شوې ده. بی بی قریشی چې پی ایچ ډی ډاکټره ده او اعلی تعلیم د لندن نه حاصل کړی دی، خو نن د کراچۍ په ایدی هوم یا یو خیراتي اداره کې د ژوند اخیری ورځې شپې سبا کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو لپاره اوس نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. ټیلیګراف رسپانې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د غلطه د ایران د اثر او د پاکستان ډون رسپانې د پاکستان د خپلواکۍ په موضوع مقالې خپرې کړې دي. شاهین بنیری د دغه مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ټیلیګراف رسپانه په خپل یو راپور کې لیکي چې د عراق نه د امریکایي ځواکونو پر وستو باندې ټولو نه زیاته خوشحالي ایران کوي. د امریکایانو لخوا د عراق نه د صدام حسین لری کېدل ایران ته ډېره ګټه رسولې ده، ځکه چې پخوا دغلته د ایران یو تریخ دشمن حکومت کاوه، خو اوس عراق د شیګانو په واک کې دی. په راپور کې لیکلي شوي په عراق کې د سنیانو او شیګانو دواړو په لاسو په زرګونو امریکایان وژل شوي دي، خو ولې اوس دغلته د تیلو لوی ټیکې هم د بل چا لاس ته روانې دي. د عراق د وزیر اعظم نور المالکی د بهرنو چارو یو سلاکار سعد مطلبی ویلي چې د موجوده حکومت او عراقي پارلمان نه یو معامله منظورول ناممکنه دي، ځکه چې په دغه ائتلافي حکومت کې شیګان ډېره ونډه لري. په حکومت کې موجود شیعه اتحادیان په هغه وسلوالو ګوندونو قابل لري کومو ته چې د ایران د القدس فورس نه مرستې ترلاسه کیږي، او امریکایان باور لري چې هم دغه وسلوال په امریکایي ځواکونو د بریدونو ذمہوار دي. د پاکستان ډان رسپانې د عباس ناصر لیکلې یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوی وروستو لدینه چې د امریکې د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د دورې په وخت د جنرال پرویز کیانی خبره تکرار کړه او دای اومنل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، نو آیا اوس دا ضروری نه ده چې پاکستان په ټیک معنا کې د یو خپلواک او ذمہوار هیواد ثبوت ورکړي؟ عباس ناصر په مقاله کې د سوویت یونین پر ضد د امریکا سره د پاکستان د مرستو ذکر کوي او د دغه جنگ په نتیجه کې په پاکستان کې د کلاشنکوب کلچر او د هیروینو د خورېدو خبره کوي. لیکوال لیکي اوس باید پاکستان د قانون حکمرانی یقیني کړي او په هیواد دننه د خزو، احمدیانو، عیسایانو، هزارو او بلوچستان حقونه خوندي کړي. لیکوال پوښتنه راوچتي، آیا پاکستان کولی شي چې د سټیل مل غوندې ادارې بحال کړي، د مالی او فکری زوال لاره ونیسي؟ آیا د پاکستان سیاستدانان د حکومت لپاره د خپل وار انتظار کوي او د حکومتونو د راغورځولو هڅه نه کوي؟ آیا په پاکستان کې اوس دا ممکنه ده چې په ټی وی باندې د روانو چارو د پروګرامونو قربانه د خپلې تنگ نظرې نه راوځي او د خلکو د اخلاقو د ټیکولو ټیکداران جوړ نشي؟ آیا اوس پاکستان د خپلواک هیواد په حیث کولی شي چې د فض الله غوندې وسلوالو قوماندانانو دړکو ته ځواب ووایي؟ او آیا پاکستان دا کولی شي چې د یو خپلواک ریاست په حیث د گاونډي هیوادونو د خپلواکۍ احترام وکړي او د گاونډیانو په خاوره د تباهۍ راوستلو لپاره خپل سخت دریزه او وسلوال ګوندونه د غلطه ونلېږي؟
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ایکسپریس ٹریبیون رسپاړه کې د جرمني او سیدون کې پاکستان ته د خپل سفر په اړه لیکي. دغه هیواد ته تک دومره خطرناک نه دی څنګه چې ویل کیږي. د لیکوال د سفر حال د فرخنده وزیر نورو
په پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ٹریبیون کې ہے کی وو وینکل لکھی پاکستان دومره خطرناک ملک نه دی څومره چې ګڼل کیږي. لیکوال وای کله چې د خپل کورنۍ او ملګرو ته وویل دی په اکتوبر کې پاکستان ته روان دی، نو ټول ډیر حیران شول. لیکوال زیاتوی دی هلته د جرمنی د یوې ادارې لخوا په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره لاهور ته لاړو او وای د پاکستان په اړه ټول خبرونه داسې راځي چې کینې دغه یو خطرناک هیواد دی، خو په اصل کې داسې هم نه ده. دغلته خلک ژوند کوي او دغه خلکو یوه ښځه د خپلې وزیر اعظم په توګه د جرمنی نه مخکې قبوله کړې وه. هیکی وو وینکل وای د غوښتل دغه هیواد وویني چې د قدرتي افتونو نه تیریږي، د طالبانو مسله لري، د ښځو سره پکې امتیازي سلوک کیږي او هند سره خپل روایتي دښمنی پالي. په خپل ذهن کې د دې ټولو خبرو سره د لاهور ته ورسید او د رسیدو سره ورته معلومه شوه چې دغه خار خو ډیر خطرناک دی، خو وجه یې ډینګي وایرس لیکي او وای بیا فکر وکړو چې یو ماشه به د تاسو وایي. وینکل لیکي کله چې د خپلو پاکستانی همکارانو، سیاستوالو او داشان نورو خلکو سره خبرې وکړې، نو هغوی ورته وویل چې دغه هیواد ډېرې خطرې لري، خو د غوښتل چې د پاکستان ژوند او د ژوند مختلف رنګونه وویني او د دغې لپاره په لاهور کې وګرځېد. هلته یې جماعتونه، د مغولو د دور تاریخي ودانۍ او داشان نور ځایونه وکتل، او کله چې د یو تاریخ لیکونکي نه دا پوښتنه وکړه د دې ځایونو تاریخ په نصاب کې ولې نه دې دی شامل شوی، نو هغه ورته په جواب کې وویل چې د ملک دغه تاریخ یې د هند سره مشترک دی. لیکوال ہے کی وہ ونکل لکھی دے پو پاکستان کے دا مختلف خلق سرا ملاو شو او ورتھا معلوم شوا چھ پا دا غہواد کے خلق کیو بدلون غواری دوی پوران دے دتلو صلاحیت لری او کوشش کوی چھ دا خپل حیواد دا غا پی جنگلو بدل کری چھ گنے پاکستان یو خطرناک ملک تے ہے کی وہ ونکل پا آخر کی لکھی کله چې دی واپس خپل وطن ته لاړو نو هلته یې خپلې کورنۍ او ملګرو ته وویل پاکستان ته تګ دومره خطرناک هم نه دی څنګه چې ګڼل کیږي.
تاسو د فرخند وزیر دا رپورټ واوریدلو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د لیبیا د مشر معمر قذافي د وژنې په اړه مقاله لیکل شوې ده چې د هغه د مرګ سره د ټولواکه مشرانو شمیر کم شو او د دې سره به اوس دغه هیواد د جمهوریت په لور روان شي. په دې رپورټ کې د دې مقالې مهم ټکي اورو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی د 2011 کال عربي هیوادونو پاسون د دریم ټولواکه مشر ژوند واخیستو، خو د لیبیا د معمر قذافي مرګ یو عام خبره نه وه. دا غه د وژنې یوازې دا معنی نه ده چې دا غه 2000 کال واک ختم شو، بلکې دا د لیبیا د جمهوریت لپاره یو نوی شروعات دی. د دې سره د قذافي په شان د واکمنانو نسل هم ختمېدو ته نږدې شو. ورځپاڼه لیکي دا غه خطابونه اوږده او د پوهېدلو وړ نه وو، او دا غه نظریات او فکر دا غه په خبره د کمیونیزم او کیپیټالیزم متبادل چې په یو شنه کتابچه د گرین بک کې محفوظ شوی. د لیبیا د ماشومانو لپاره زوتول ضروری او ټکی به وار په وار په ټی وی او ریډیو نشریدل. واشنگتن پوسټ لیکي قذافي د فلسطین د آزادۍ سازمان او د آیرلند د ریپبلیکن پوز مالی مرسته کوله او ټول واقع لپاره به د خلکو تربیت کولو. په 1988 کال کې هغه په سکاټلند کې د یو جهاز د الوزولو حکم ورکړیو چې په دې جرم کې 270 کسان وژل شوي. خو د ورځپاڼې په خبره هغه جرمونه چې قذافي یې مفرور کړ او مجبور یې کړ چې د کاسه په یو پایپ کې پټ شي د لیبیا د ولس په وړاندې او په نړۍ کې په همدې وجه خلکو پیژندلو. واشنگتن پوسټ لیکي د قذافي د وخت پولیسو د آزادې رسنۍ مدني ټولنې یا سیاسي مخالفت سره نه منله او طریقې یې هم سختې وې. په کلاوه د قذافي یا دغه حکومت پر ضد د څه ویلو سزا مرګ وه. ورځپاڼه زیاتوي د عربي هیوادونو د پاسون نه ډېر مخکې هوښیار پوهه او محتاط ټولواکه مشرانو له اول نه دا فیصله وکړه چې د قذافي په شان ټولواکه واکمن د جوړېدلو سره ډېرې مسلې تړلې دي، نو ځکه یې له احتیاط کار اخیستې. د مثال په توګه د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین داسې نه کوي چې د چوکۍ سره انخته، بلکې هغه د هیواد د آئین خیال کوي او د هغې سره سم 2 خپل د واک موده پوره کولو پس اراده لري چې په 2012 کال کې واپس په واک کې راشي. دغه راز د چین کمیونیسټ پارټي هم د ټولنې لپاره نرمي خپله کړې ده، نو ځکه د 21مې پیړۍ ټولواکه مشران د قذافي په مقابله کې محتاط دي او خپل هدفونه او مقصدونه په نورو طریقو ترلاسه کوي. ورځپاڼه لیکي قذافي د خپل زوی سیف الاسلام نه زده کړه وکړه او نړیوال بندیزونه د پورته کېدلو سره بهرنۍ سرمایه‌کاري ته لارې خلاصې کړې. هغه د نړیوال تجارت سازمان ته وردننه کېدلو هم هڅه وکړه، خو چې څه هم وو د هغه د واک موده د ولس لپاره د تیارو ډک وخت و. ورځپاڼه لیکي په نږدې موده کې د قذافي په شان واکمن بیا لیدل ګرانه خبره ښکاري او د هغه د وژنې سره د میلیونونو خلکو ژوند شروعات کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
22 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنا
22 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او نورو لوړپوړي پوځي چارواکو سره د ټولو بارنیو ځواکونو مشر جنرال جان الن د کونړ ولایت سفر کړی دی. د دوی د سفر موخه په دې ولایت کې د هغه سیمو لیدل و چې په کې د ولس له وینا سره سم د پاکستان لخوا د توغندي او بریدونه شوي وو. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله محمدي، د بهرنیو ځواکونو لوی درستیز جان الن، د ملي امنیت سرپرست رئیس رحمت الله نبیل او د ملي دفاع لوی درستیز شیرمحمد کریمی په ګډون یو پلاوی کونړ ته په خپل سفر کې د دغه ولایت د سرحدي سیمو څخه د هلیکاپټر له لارې لیدنه وکړه. دوی د پاکستان له لوري په افغان خاوره د توغندي زبریدونو او په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د نوو خوځښتونو د رپورټونو د سپیناوي په موخه له دغه سیمو جاج واخیست. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم اوردګ ویل چې کونړ ته د دی پلاوی د ورتګ اصلي هدف دا دی چې پا په آینده کې د ورته بریدونو مخه ونیول شي.
دغه ټولو ارګانونو مشران چې نن دلته د کونړ ولایت راغلي دي، دغه ټولو په همغږۍ سره او همکارۍ سره او د ایصاف همکارۍ سره وکولای شو چې په راتلونکي کې د دغه راز فجایعونه هواد کې خصوصا د کونړ څه د نورستان په نیګرار په ولایت کې مرجوب لاروونه ده، کورونه وران کړي دي، خلک بې ځایه شوي دي، دونه مخنیوی وشي.
د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وویل بېل شکه چې کوم راکټونه د کرخې له اخوا راځي، مخکې تر دې چې موږ دلته راشو سرحداتو ته ورغلو او د هیلیکاپټر له لارې مو له نږدې ولیدل، او همدارنګه کومې ستونزې چې زموږ ملي اردو لري، پولیسي لري، ولایتي لري، ټول همدې خبرې ته راغلي یو چې د دوی ستونزې واورو او که خدای ته منظوره وه د حل یوه لاره ورته پیدا کړو. د بهرنیو ځواکونو لوی درستیز جان ایلن وویل چې د وروستیو پیښو په وړاندې به جدي اقدام کوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی په سرحدي سیمو د ملي اردو د ډیرښت په نوو وسلو د سنبالښت او د هوایي ځواکونو د ورکولو غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې د ولایتي بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي او د بهرنیو ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې خپل بیزونه له کلو څخه وباسي او په سرحدي سیمو کې ځای په ځای کړي چې د ولسي وګړو د وژلو مخه ونیول شي. کونړ ته ورغلی پلاوی وویل چې د دوی غوښتنې به تر مرکز رسوي او په اړه به یې وروستۍ پریکړه هلته کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په سرخار کوټه کې تیره ورځ د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د زده کوونکو سازمان لاړخه په ټکنیکل کالج کې د سانګو د بدلون پر ضد یو لاریون ترسره شو چې تفصیلي حال یې نیاز موسی خیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان لړخه لاریون د شنبه په ورځ د کوټي پریس کلب مخې ته ترسره شو. په لاریون کې زده کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې دې هوار کړي شي، ګنې دوی به په راتلونکي کې هم سخت احتجاج وکړي. په لاریون کې برخه اخیستونکي یو زده کوونکی د ستونزې په اړه وایي:
زما نوم علی نواز فانزی دی، زه له خانوزی بلوزیز نه تعلق لرم. زه د لی پولیټیکنیک کالج سیکنډ ایئر سیول انجینیرینګ کې ټکنالوژي کې دا غیر قانوني کار پرنسپل وکی چینجینګ یې وکی، چینجینګ یې د وزیر اعلی او د گورنر او د دغو د پردسخت نغوغه ور وکړ، خو د پښتانه نه تر الکوانو چې غریبان دي نغوغه نه کور و. زه د سلویش تلکوان د پښتانه او ورته ناش چې ما مشته چینجینګ راو دا پرنسپل ورتل تا ته 15 سیټ درکوم او د بلوچستانو مکمل چینجینګ وک. موږ دا غواړو چې مطلب یا مکمل د بنچ چینجینګ یا چې خلاص نو د باید د اشدار سټډر ته پاره چې د خلاص
یو بل زکون کې په دغه لړ کې صدا سیوای.
نو عمر خان ز د کالج سیول ټکنالوژي سټډنټ ام سیکنډ ایئر دا غنو دغه کلاسونه ګرد کال یو الک لګیا سیول ټکنالوژي کې نه بل ټکنالوژي کې سبق وای 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 اخر کې چې دوی را سیول ټکنالوژي ته را بدل کړي نو پرچو یو بندوبست نه کیږي. اوس تقریبا 28 نومبر باندې پرچې دوی پارون چینجینګو کې چې تقریبا په دایو نیمه سکه وغه سو کورس پرک.
د پولیټیکنیک کالج یو بل زده کوونکی وایي چې د سانګو د بدلون عمل به زده کوونکي له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړي.
ما نوم محمد اشرف دی، د خانوزی زم تعلق دی او سیول انجینیرینګ ډیپلوما کوم په لاره د تر ډیر مشرو دی. مسله دغه شی ده چې که چیرې دروازه خلاص شي نو باید بیا په دروازه هر سړی ننوځي، بیا داسې نه شي په باندې بلوس ننوځي، پښتون پاتې شي یا بل ننوځي یو پاتې شي. که دروازه خلاص شو بیا نو باید چې یو مخګر پر ننوځي. که ته چیرې چینجینګ په دې کې کوې چینجینګ بیا باید چې یو مخ د ګور دغه وسي، داسې نه چې یو مالدار سړی یو دغه سپرشي سړی دغه وسي او نور پاتې شي. مسایل خو نو په دې کې ډېر په مشرق ډېر مسله مسایل جنم اخی او غټه مسله به دام سي چې بای ار سړی بل خپل تعلیم زبر ته مایوس سم سي چې بای ولې چې پیسې دغه نه لرم یو سپارښت نه لرم زه که تعلیم چې پر مخ وساتم زه پر مخ نسم کتله او تر ما کوم مشران چې تر ما د مطلب شپې سي ورز سپارښت چې هغه پر مخ کتله سي ما د خپل قابلیت مطلب ار سړی چې خپل قابلیت نظر انداز کوي بیا او مسله روزانه جنگ جګړې چې روزانه بیا پر دغه باندې راځي بالکل پښتون بلوس ما بنګس بدی جوړېدای شي.
په دې کې په دغه موقع د پښتونخوا د زده کوونکو سازمان مشر کبیر افغان وویل چې پولیټیکنیک کالج د بلوچستان یو مهمه اداره ده، مګر له دارنګ ناروا ګامو څخه به دا له تباهۍ سره مخامخ سي.
په دا کالج کې طالب علمان ټول کال سبق وایي. یو طالب علم دی هغه په سیول ټکنالوژي کې دی یا په اټوموبایل کې دی یا په الکترونکس کې دی، دوی ټول کال سبق وایي. د کال په آخر کې د کالجو د صوبایي حکومت د وزیرانو د سیول بیوروکراسي او هغه تعلیم دښمن عناصر تعلیم پر مخ نه پرېږدي هغه راځي د کال په آخر کې دغه طالب علمان ته ټکنالوژي ورچینجي. معنی یو طالب علم پره کال سیول ټکنالوژي ویلې ده او د کال په اخر کې هغه راځي اټوموبایل ته. مانا ده ویل یو څه دی امتحان به بله ټکنالوژي کې ورکې. د دې مانا دا ده چې د دې طالب علم ټول عمر تباه کول د ژوند تباه کول او پر دې بنیاد باندې بیا طالب علمان کوشش کوي سي هغه ټکنالوژیانې ځان ته لاسته کړي چې په هغه کې دوی دا امید مخ په وړاندې ویني چې دوی بیا هم داسې د کرپشن په ذریعه ځان هم پکې پاس کړي.
په دغه موقع په تماس نیولو د بلوچستان د لوړو او تکنیکي زده کړو صوبایي وزیر طاهر محمود یوازې دومره وویل چې دوی د زده کوونکو له یاد شوي ستونزې او احتجاج څخه نه دی خبر. خدای به په دغه اړه له چارواکو سره تماس نیسي او د ستونزې د څارنې او هوارولو لاره به راباسي. نیاز موسخیل، مشال راډیو، کوټه.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو کښت یوه لویه ستونزه ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي دوی کوکنار کرل نه غواړي، خو دا یې مجبوري ده ځکه چې حکومت ورسره د مرستو وعدې نه دي پوره کړي. د هلمند والی وایي دوی په مسلسله توګه کروندګرانو ته تخم او سره ورکوي. د سید شاه سکیم په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان هلمند ولایت چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله پکې په زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي، اوسیدونکي وایي چې که دولت له کروندګرو سره هغه مرسته وکړي چې وعده یې ورسره شوې دي، نو په خپلو ځمکو به د کوکنارو پر ځای غنم وکړي. دوی وایي چې په کروندو یې دومره زیات مصرف راځي چې له کوکنارو پرته یې د هیڅ شکر کېله مصرف شوې پیسې نه پوره کوي. د هلمند د کروندګرو په خبره له تېرې څه مودې را په دې خوا چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو بندونه او کانالونه ډک شوي او په ځمکه کې دننه اوبه ټیټې تللې دي، نو دوی مجبوره ده چې له ژورو کویانو څخه اوبه په جنراتور راوباسي او په دې توګه یې په تیلو تللې پیسې له کوکنارو پرته هیڅ شی هم نشي پوره کولی. د حاجي عبدالله په نامه د هلمند یو تن قومي مشر وایي چې دولت د هغه وعدې پوره کړې چې له کروندګرو سره یې د کوکنارو د ختمولو په اړه کړې وې.
په خپل ساحه کې تاریخ نه پرېږدم انشاءالله تر اوسه پورې، زما خلک یې کړي هم نه، په خپل هم دغه وایي، مګر و هغه وعده چې ورسره سوي دي هغه باید ورسره پر ځای شي.
د هلمند یو بل بزګر وایي کروندګر هم د کوکنارو په کار لستړ شوي دي، کلیګه مرسته هم ورسره وکړل شي د کوکنارو کار به پرېږدي.
چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ د ولس سره همکاري وکړي، تاریخ موږ هیڅ نه کړو نه هم دوی کړي، خو موږ دغه خواهش کوو چې زموږ ولس ډېر ستړی دی، تاریخ چې کړي خپل د مجبوریت څخه کړي، بیا هم نه کړي، تاریخ نه کړي، خو موږ خواهش کوو چې زموږ سره کومک وکړي.
د هلمند والی ګلاب منګل بیا وایي چې مخکې تر دې چې بزګران په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي، دوی ورته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او سره برابره کړې ده. د دې په خبره هر کال په هلمند کې د کوکنارو د کر د مخنیوي په موخه له زرګونو کروندګرو سره مرسته کوي او بیا به هم دوام ورکړي.
مخکې له کرلو څخه موږ د خانانو ته مواد ویشو چې دا د غنم د تخمونه او د کوټ 15,000 کورنۍ په ټول افغانستان کې تاسو پښتنه وکي، یو ولایت دومره سهم نه دتلی، یوازې لکه مسقلات چې راغلی. هر کال په هلمند کې زتر 15,000 کسانو کورنۍ سره موږ مرسته کوو.
د هلمند ډیری اوسیدونکي وایي چې که څه هم دولت هر کال له کروندګرو څخه د کوکنارو د کښت د ختمولو غوښتنه کړې او په بدل کې ورسره مرسته کړې ده، خو بیا هم په هغو سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې د دولت مخالفې ډلې پکې نه لري. د دوی په خبره د دولت مخالف طالبان بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا بنو ته به پخوا له لرې لرې خلک راتلل او دلته به پر زرګرانو د سرو زرو کالي جوړول. اوس د سرو زرو د بیو له لوړېدلو سره د زرګرانو کاروبار ته سخت تاوان رسېدلی دی. زرګران وایي په میاشتو میاشتو ورته اوس ته کالو جوړولو لپاره خلک نه راځي. تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې دی. اورو چې د واده په سندره شروع کیږي.
کله هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیریږو، نو په نصابی ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راځي، ځکه چې په پښتنو سیمو کې د هلک د کور لخوا د سرو زرو د کالو جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی. خو نن سبا ناوې ته د هلک د کورنۍ لخوا د سرو زرو رانیول یو غیر ممکن حد ته رسېدلی دی، او د سرو زرو کالي چې به پخوا په ودونو کې خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو خپل بای په یو په دوا کولا خو نن سبا داغه د قیمتونو د لوړوالي لوجه ناویانې نه امید کړي ځوانان یې پریشان کړي او دکانداران یې د کاروبار څخه د بیزاری تر حدا رسولې دي. حاجی ګلدار ازوای چې اوس یې سیزن دی ځکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه زیات کیږي خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو لوجه عام سودا هم نه کیږي.
د ریټ واجه نه کاروبار بالکل ډیم ده. د ایجنسی غونډه بنو سره لکه منصاله کې دی دی واجه سره په بنو دمره ښه کاروبار وې سونه افغانستان پورې خلک به بنو ته راتلل سونه جوړول تا چونکې ریټینا ډېر ګډوډ دی دومره چې دی واجه سره سیزن خو دې په کېر پاتې شه چې هغه عام روټین مطابق لکه دکانداری ختم شوې ده. هر دکاندار ډېر په مشکل حالاتو کې دا وی چې خرچې نو پوره کېږي.
نو رحمان وای چې د سرو زرو قیمتونو د لوړوالي لوجه اوس چې ورته عام د زیړو گاک هم راشي نو شکر کوي.
د کارینه مخه کاروبارینه وي په چا سټه سنا پچی غول شلا مې مش کاروبارینه ودارینه اسنه سبا دوزه تر راشي کنه چې زیړه ولا یا سپینه زره ولي چې مش تروشي مې مش پابند شکریا ده گای چې شاده دمره کاروبار ده پر اونده مخه مې سونه کاروبارو استه سونه نه لګا رول ګرځا سره ور وشتلی دوی میاشت شله چې چار مل وړي کړی یانو دو د ګیس ګیس د ګیس
یو بل زرګر حکم زاد وای چې کاده نوې ناوې د پاره چرته په کور کې د بلې ناوې سره زر پرته وي خو گاک ورته راشي چې پکې تش صفایي وکړي نور څوک د نوې سرو اخیستلو په وس کې نه دي.
دا کاروینه چې دا قیمه پراته ده دغ سړی نن د مجبوري د بلې نژر نه لې د بچیې ګڼه ده دا هغه یې روړه او سپکی یې وکولي ورنه جوړای و د وخستلې د پوره د دنه داسې سرمانشته چې دای دغه نوې ورو ته بیا کولی جوړکو دای بیا گاڼا په جوړه کوې دای مجبوری دغه دوه جوړی روړلو دغه دوړ بیا مارو مات کوي او صفا کوي او بلا نوې په شهر کې دای کاروباری نه مې چې په میاشت مې پیندش پر اورو وچار کولا ایمش دی ویال یانه ته شکریا.
شیر محمد چې د سرو زرو دکان ته راغله دي او د خپل رور د واده د پاره د سرو زرو کالی جوړوي وای چې په کور کې یې بلا زنانا به سرو کړه او په هغه سرو کې د نوې ناوې د پاره د سرو زرو کالی جوړوي
چې څو کورو کو کنه خو څو غاوه تخشیر دي چې دمره تولې سونا او دمره څه دا خو سړی مجبورې وي کوې زار دمره کړو شوی دي چې دغه نامې څو کور کې چې زړه کې ما غاڼه وا سمو داروړه یو نیم تول شه دو دمو نوې وتا جوړ کړو د زارې د ګرونولې د واچ نه ابل شزینه نامې زار روخه سره هم به زار کړه او دغه تم مش ترتیب سیخ کو او زار خامه خوي تا کوي.
خلک وایي چې باید د نویانې وادونه د سرو زرو کالی پورې ون شي تړل او د واده د مقدسه رشتہ په صداګۍ سره تر سره شي ترسو هغه ناویانې چې وادونه یې د سرو زرو کالیو د نشوالي له کابله پاتې شوي دي په صداګۍ سره د ودونو په نمانځلو سره خپلو هیلو ته ورسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې مونږ ته یو څو اس ام اس پیغامونه راغلي دي. یاسر سید یاسر پنجمن ثوابی نه دا میسج را لېږلی دی. وی مولا نصیر الدین ځان له پېشمنۍ لپاره ځلوبۍ راوړې وې. پېشمنۍ کې چې ښځې پاسو نو مولا ورته وویل ځلوبۍ راوړه. ښځې وویل هغه خو پیشو خوړلې دي. نو مولا کمبل واخیست او ویې ویل روژه دې هم پیشو ونیسي. نغشان مونږ ته د کرامت شاه د کوټې نه دا میسج را لېږلی دی. اقبال ته سلامونه وایي او غواړي چې دی واپس کور ته راشي. دی وایي د کور نه خفه تللی دی او ورپسې در په در ګرځي. نو اقبال وروره، تاسو ته خواست کوو چې واپس کور ته لاړ شي، ستاسو کورنۍ ستاسو پسې خفه ده. مونږ ته مسعود خان د لوی شلمان نه مشال ریډیو ته سلامونه سره سره دا شعرونه را لېږلی دي. ته د محل په شیشو ساس کې شمارې، زه د جونګړې سسېدو ته ګورم، ستا د نصیب شي محلونه پکې او سمودام، زما جونګړې ته دعا کوه چې ورانه نشي. دغه شانتې مونږ ته رڼا د کوټه نه، وفا د کوټه نه، فاروق د ریاد نه، فاید امیر شمالي وزیرستان، ملک محمد د شمالي وزیرستان، محمد حسین شانګلې الپورې پیچو کلینا، او احمد بنگش هنګو، شیر محمد پکتیا، خیالی مسعود، ډیر اسماعیل خان او غفران الله د شمالي وزیرستان نه دا میسجونه را لېږلي دي. سلامونه وای. د خبرونې اخیری شیبو ته به ورشو چې دا وخت مجید بابر د خبرونو د لنډی سره راغلی دي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو میرمنه، د وجلې شوی پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو مور او د موجوده پولیس مشر آصف زرداری خواخی په دوبی کې د 22 کالو په عمر کې په حق رسیدلی ده. د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو کورنو شمېره څه کم 400 ته رسېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې دوی د سکردو سره نږدې په وولډنګ سرحدي سیمه کې یو هندي هلیکاپټر د فضایي خلاف ورزۍ له امله راکوچ کړی دی او په دغه هلیکاپټر کې سپاره کسان یې د پایلټ په شمول نیولي دي. په یمن کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 40 کسان وژلی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ازبکستان حکومت د بشري حقوقو ته لا درناوی وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په پاکستان کې دې له سخت دریدو سره خبرې اترې وشي. د لیبیا نوي مشران به نن د اتو میاشتو د ولسي جګړې د پای او د وژلې شوي معمر قذافي له واکه د ازادۍ اعلان کوي. د فرانس او جرمني مشران وایي چې دوی د یورو په کاروونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو د بحران د تنظیمولو لپاره د یو پراخ تړون په لور پرمختګ کړی دی. په تیونس کې نن د اوږدمهاله واکمن زین العابدین بن علي لرې کېدو 9 میاشتې وروسته تاریخي انتخابات ترسره کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وختمیږي. هیله لرو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو او د تاسو مننه کوم. زمليها میرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې ملوي الله سپارم. د الله پامان.